رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغان قوا و درې برید کوونکي په کندهار کې ووژل. ملګرو ملتونو د ایران اقدامات د مخدره موادو خلاف وستایل. د مالیزیا چارواکي وایي دوی د لادرکه الوتکې په باب ضد او نقیص رپورټونه نه دي خپاره کړي، او د اوکراین صدراعظم نن د جمهور رئیس براک اوباما سره ملاقات کوي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د آزادۍ رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې باید د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته د رپورټونو واوري. د پولیو د کمپاین د درې کارکونکو وژنه، په خوست کې د رای اچونې د کارتونو ستونزه، او د جمهور رئیس اوباما او د اوکراین د صدر اعظم د ملاقات په اړه هم رپورټ لرو. خو تر دې دمخه پام وکړئ د دې سات د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نوشاب آشنا او د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی به درته واورم.
نن سهار د کندهار د ملي امنیت په یوې ودانۍ باندې ځانمرګ او وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې درې ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي او یو ساتونکی پکې ټپي شوی دی. د کندهار د والی دفتر رئیس پرویز نجیب امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګ برید کوونکو غوښتل چې د ملي امنیت د ریاست مربوط د استوګ نوی ودانۍ ته ورننوځي. هغه دا خبره هم وکړله چې ملي امنیت په دې اړه له مخکې نه معلومات درلودل، او درې واړه برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت د ساتونکو لخوا ووژل شول. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی امریکا غږ ته وویل چې په پیښه کې د ملي امنیت یو ساتونکی هم ټپي شوی او نور ځاني تاوان نه دی اوښتی. طالبانو سمدلاسه د دغه برید ذمهواري په غاړه اخیستې ده. په کندهار کې د امریکا او ائتلاف قواوو د افغانستان ملي اردو ته د امنیت ساتلو مسؤلیت ورسپارلی دی، ځکه هغوی به د دې کال په آخر کې له افغانستان څخه ووزي. په دغه برید کې درې ځوانو یاغیانو برخه اخیستې وه، او اول یې په لاسي بمونو باندې برید پیل کړ. له هغوی سره اوتومات وسلې هم وې او وړې وسلې هم وې. هغوی کندهار ته په یو سپین کورولا سیدان موټر کې ورداخل شوي وو.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې د پولیسو ځواب ډیر چټک او د برید سیمې ته ډیر زر راورسېدل او شاوخوا سیمه یې محاصره کړه. په دې ترڅ کې ډیر زر زغروارې موټرې هم راورسېدې، او ماشیندارې په موټر نصب کړلې، او د استخباراتو د دفتر شاوخوا ته اته سړکونه خالي کړل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته په پښتو ژبه باندې د طالبانو د ویان قاری یوسف له خوانه یو پیغام لیږل شوی دی چې وایي د دوی جنګرلیو د استخباراتو څلور ماموران او پنځه تنه پولیسان وژلي دي، خو د استخباراتو دفتر له دغه ځي نه په دې نږدې وخت کې بل ځای ته انتقال شوی و. د پولیس مرسیال رحمت الله اطرافي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د استخباراتو دفتر له دغه ځي نه چې دوی پې برید کړی دی بل ځای ته انتقال شوی دی، هغوی به په دې نه پوهېدل. له بلې خوا د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې د پولیو د څاڅکو د ورکولو د کمپاین درې کارکوونکي وژل شوي دي. په دې اکله عزیز الله پوپل د سې رپورټ کوي.
د سې شنبې په ماښام له دندې څخه د بیرته سنېدو پر وخت په سنگین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د واکسین درې تنه کارکوونکي چې پلار او دوه زامن و ووژل شول. د هلمند عامی روغتیا مرستیال ډاکټر رحمت الله امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې
خصوصا شمالي ولسوالي شي ممكن موز داخل الشلم سر مخصوص موز فار قصنا في كون شاد مشكل سوسه.
تر دې یو نیمه میاشت مخکې د هلمند په گاوند او روزګان کې هم د واکسین دوه تنه کارکوونکي له دندې څخه د راستنېدو پر وخت وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. یو امریکایي سناتور رابرټ کیسی خوشبینی ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې به راتلونکي انتخابات د 2009 کال په پرتله ډیر ښه وي. سناتور کیسی په سنا کې د ملي امنیت د هغې کاري ډلې غړی دی چې بهرنۍ پالیسۍ په تړاو د حکومت پریکړې څاري. دغه سناتور په واشنگتن کې د افغانستان د راتلونکو ټاکنو او 2014 کال نو وروسته د امریکا پر نقش خبرې کولې. هغه ویل امریکا په افغانستان کې له یو شمېر ادارو سره مرسته کړې ده چې راتلونکو ټاکنو ته چمتو ووسی.
د برتانیې یو تبه د اسامه بن لادن د زوم په محاکمه کې شاهدي ورکړې ده چې د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته هم په الوتکو کې په منځني ختیځ او اروپا کې له چاودیدونکو موادو سره سفرونه کړي دي. هغه دا خبرې د سه شنبې په ورځ اسامه بن لادن د زوم د محاکمې په دوران کې وکړې. هغه وویل چې د هلته دغه چاودیدونکو مواد ځکه ونه چول چې غوښتل د امریکا دغه بم په امریکا کې دغه بم وچی. ساجد بادت د دغه دسیسې تفصیل څرګند کړ او په نیویارک کې د محاکمې په دوم ورځ هم د سلمان ابو قیس چې د بن لادن زوم دی او د سپتمبر له 11 نه وروسته د القاعده ویاندو شاهدي ورکوله. ساجد بادت وویل چې د پاکستان د کراچۍ له ښار نه په یو الوتکه کې هالاین ته سفر کوو او له هغه ځینه یې برتانیې ته سفر وکړ او په بوټ کې چاودیدونکي مواد موجود و. هغه وویل چې د غوښتل دغه مواد د امریکا په خلاف په کومه الوتکه کې استعمال کړي.
ساجد بادت وویل چې له ده سره یوازې په یو بوټ کې چاودونکي مواد و ځکه چې د یو بل بوټ یو بل مالیزیایي سړي ته ورکړی و. هغه غوښتل چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر یو برید ترسره کړي او غوښتل چې په دغه بوټ باندې د الوتکې د پیلوټ دروازه والوزوي. ساجد وویل چې له دغه کار نه وروسته دی له پاکستان نه په الوتکه کې هالینډ او بیا برتانیې ته ولاړ، خو هغه وویل چې ما هغه بوټ په پښو کړی و چې بم پکې و. د حکومت سارانوالان غواړي د هغه شاهدي د سلمان ابو غیث په محاکمه کې استعمال کړي او دا څرګنده کړي چې هغه هم په دغه برخه کې غټ نقش درلود چې القاعده امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې په بمونو باندې د الوتکو د الوزولو توپان به بند نسي. دغه ویډیو موجوده ده او په پراخه کچه د سپتمبر د 11 نیټې د 2001 کال د تروریستي بریدونو نه وروسته ویشل شوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوړی. د مالیزیا هیواد له دینه انکار کوي چې دوی د لادرکه الوتکه په برخه کې د سر پوټونه برابر کړی دي چې له یو بل سره اړخ نه لګي. د مالیزیا چارواکي هغه تورونه ردی چې د جیټ مسافر وړونکو الوتکه په باب زد او ناقص رپوټونه ورکړي دي. په دغه الوتکه کې 209 مسافران سپاره وو. دا 15 ورځې چې په دغه الوتکه پسې لټون روان دي. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین ویل چې مالیزیا له یوې بې سابقې حالت سره مخامخ ده. هشام الدین ویل
My heart reaches out to the families of the passengers and crew and I give you my assurance.
زه د مسافرانو له کورنۍ سره او د الوتکې د عملی له کورنۍ سره ډیره خواخوږي او غم شریکی لرم او زه هغوی ته ډاډ ورکوم چې موږ به خپلې هلې ځلې په دې برخه کې سوکا او سړی نه کړو. په هیڅ ډول هڅو او کوششونو به سرپه ونه کړو تر هغې چې د مالیزیا د هوایي شرکت دغه بوینګ 172 الوتکه مو پیدا کړې نه وي. دغه الوتکه د شنبې په ورځ لادرکه شوې وه.
نن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې د مالیزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین وویل چې 240 بیړۍ او 9 الوتکې په 1200 هیوادونو کې په لټون بوختې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ نه دي پیدا کړي. اوس د لټون ساحه 50,000 مربع کیلومتر ته پراخه کړې ده. هغه وویل چې زموږ د لټون په پراخه ساحه کې د چین د جنوبي سمندر سیمه هم شامله ده، ځکه چې د وروستي ځل لپاره د یوې ملکي الوتکې د کنټرول برج هغه لیدلې وه. په دې کې موږ د ملاک تنګي هم لټو چې وبخي. په دې کې موږ د ملاکا تنګي هم لټو چې د ماليزیا د ټاپو وزمنه 200 کیلومتره لري ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوکرين له نوي صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. نن د چهارشنبه په ورځ به ولسمشر اوباما د یوکرين له نوي صدر اعظم سره د روسي او یوکرين په جنجال باندې چې تر اوسه پورې لا د کریمیا په سر روان دی خبرې وکړي. دا به د ولسمشر اوباما لومړی ملاقات وي چې له صدر اعظم آرسینی یاتسینکو سره کوي. د دې ملاقات مقصد دا دی چې د امریکا ملاتړ د یوکرین له نوي حکومت او د یوکرین له خلکو سره څرګند کړي.
د رویټرز خبری آژانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ضد رئیس وایي چې د ایرانیانو له خوا د مخدره موادو نیول ډیر اغیزمند دی. خدای به له هغوی سره د مرګ په سزاګانو خبرې وکړي. په ایران کې د مخدره موادو قاچاقبرانو ته زیاتره د مرګ سزا ورکول کیږي. قدرمن اوریدونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم پام وکړئ لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ د سپورت په نړۍ کې نن څه خبره وه. افغانستان تمرینی لوبه لرله د هالین هیواد سره، البته د کرکټ لوبه لرله. دا چې لوبه څنګه پای ته ورسېدله او د چا په ګټه وه، بایلونکی او وړونکی د لوبې ګټونکی څوک وو، نو زموږ همکار جعفر خان را سره ناست دی. دوی لوبه لیدلې او تعقیب کړې ده. دوی به راته وای چې څه خبره
و. مهرباني وکړئ. مننه نو شاوجاري لکه څنګه چې تاسو سم هم دا ډول د نن افغانستان د کرکټ د شلوریزو نړیوالو سیالیو په درشل کې البته خپل لومړنی ورسته تمرین لوبه له هالین سره درلودله چې ډیره اسانۍ سره لوبه وګټله. افغانستان په چا وګټله او خپل منډه جوړولو تملا وروتړله. او کپتان نبی سلوی خترنزونه وکړل، نبی او شفق او کریم صادق نه هدرش نزونه وکړل چې په شلو ټاکل شو ورونو کې مخالف لوري ته د 150 رنزونو هدف ټاکو. خو د هوا د خرابوال لکه بل رنزونه او ورونه کم شول او هالین ته 15 ورونه ورکل شو چې باید په دغه ورونو کې 122 رنزونه وکړي چې افغانستان له بو غټي. خو افغان بالران او هالنديان را کابو کړل او په 12 اور کې په شپږ اتیارنځونو ټول وسوځول او افغانستان د غلبه وګټل. او په پام کې ده چې په د یک شمې کورس چې د روان میاشتې شپږ سمانه ټکی افغانستان په وړ کپ کې نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره وکړي.
مننه جعفر خان زمونږ همکارو چې تاسو د سپورت په اړه معلومات درکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د روان پروګرام لومړی رپورت ته. د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیو د څاڅکو د ورکولو د کمپاین درې کارکونکي وژل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل را لېږلي رپورت ته.
په هلمند کې د واکسین د کمپاین د درو تنو کارکونکو تر مرګ وروسته روغتیایي مسولین اندیښنه لري چې ممکن لري پروتو سیمو ته روغتیایي کارکونکي د تاګ لپاره نور زړه نکړي. د دې ولایت په څلور شمالي ولسوالیو کجکی، مساکلا، نوزاد او سنگین کې لتیری ورځی راهیسی د ماشومانو د ګزړن په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شوی. د سه شنبه په ماښام لدن د څخه د بیرته سنیدو پر وخت په سنگین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د واکسین درې تنه کارکونکي چې پلار او دوه زامن و وژل شول. د هلمند د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر رحمت الله امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د واکسین د کمپاینرانو په مټ او رغند هڅو په هلمند کې کال پر کال د ګزړن واقعیت را کم شوي او ساش کال خو بيخي هیڅ یو پیښه دوی نه لیدلې. نوموړی اوس خپل سخت اندیښنه شي او وایي چې ممکن نور لري پروتو سیمو ته د واکسین کمپاین کوونکي د تاګ لپاره زړه ښه نکړي.
خصوصا شمالي ولسوالي شي ممكن موجه داخل الشلم سر مخصوص ونوزه فارق اصلا في ذاك اول شاد مشكل سمسه.
د سړک د غاړي ماينونه د ژوندانه د نورو چارو ترڅنګ د بشري مرستو په برخه کې هم سترخند بلل کیږي. که څه هم په ظاهره د افغان دولت د وسلوارو مخالفینو لوري د ایشول سو ماينونو اصلي موخه افغان او نړیوال کوایو شول کیږي، خو د ډیرو سیمېزو اوسیدونکو په باور چې لوی برخه قربانیان په دغه پیښو کې غیر نظامي اندي. تر دې یو نیمه میاشت مخکې د هلمند په گاوند اوروزګان کې هم د واکسین دوه تنه کارکونکو لدن د څخه دراسنیدو پر وخت وژل شوی و. په جنوب کې د روغتیا مسولین وایي چې د دوی خدمتونه د ټولو لپاره دي او په جګړه کې لشکيلو خاو څخه غواړي چې د دوی د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د ګزړن د مخنیوي هڅې لخند او ځند سره مخ نکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
اوس هم پام کوي یو تازه خبر ته. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزو دفتر وایي چې وسلوالو د فاریاب په ولایت کې د دوی درې تنه کمپاین کوونکي وژلي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزو د دفتر لخوا خپره شوې ده ویل شوي دي چې دغه کسان د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د دغه خبر تفصیل به په راتلونکو نورو خپرونو کې هم واوري. په یو بل خبر کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دغه کمیسیون څلور کارکوونکي د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې تختول شوي دي. دا خبره امریکا غږ تا د انتخاباتو د کمیسیون وایان نور محمد نور کړی ده.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم د خوست په اړه رپورت لرو. د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د رایه چونې د کارتونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د کارتونو د ویش مرکز یو دی او د ورځې سلګونه خلکو ته رسیدګي نشي کولی. په دې اړه به د ابراهیم رحیمی رالیږلې رپورټ په ګډه واورو.
د خوست ولایت ګڼ شمیر خلک چې غواړي د رایه چونې کارتونه واخلي وایي چې د ټاکنو د دفتر په دروازه کې په ساعتونو انتظار ولاړ وي. د زیاتې ګڼې ګوڼې او د کارتونو د ویش د کمو محلونو له امله کارتونه ژر نشي ترلاسه کولی. عبدالحنان د قلندر ولسوالۍ یو تن سپین ګیری دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې له سهار وختي په قطار کې ولاړ دی او فکر نه کوي چې په دا دومره ګڼه ګوڼه کې د ماسپښین تر یوې بجې پورې نوبت ور ورسیږي. هغه زیاته کړه چې له یوې خوا د مامورینو له کمښت سره مخ دي او له بلې خوا د کارتونو د ویش چارې هم بیړه پر مخ نه ځي او دا د دې لامل شوي چې په اوږدو کتارونو کې ساعتونه ساعتونه انتظار وباسي.
نو دغه کار تو عملي ونو چې څومره خلک ویلور دي د خلک ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل موږ ته د حل کې او د حوزه مکسز جوتي کې. نو دا که دا مشکل وي چې کارتونه خلکو ته نه رسیږي یا د حوزه نه ورته جوتوي نو د خلک مشکلاتو سره مخامخ دي. د خلک هغه نه پاتې کیږي د انتخاباتو کارتونه. نو دا مسولیت به چاوي اول به دغه د انتخاباتو شکایت کمیسیون ریاست په غوړوي بیا به موږ دولتي مقام
د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم اوس مهال هر ورځ په خوست کې د ټاکنو د دفتر په دروازه کې د کارتونو د اخیستو په تمه د یو شمیر ښځو په ګډون له 200 څخه نیولې تر 400 پورې کسان په اوږدو کتارونو کې انتظار ولاړ وي. د کارتونو د اخیستو په برخه کې د خلکو د علاقې د زیاتېدو یو لامل دا ګڼل کیږي چې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې خلک زیات هڅول شوي او غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. د دغه ولایت د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالرحمن امریکا غږ ته وویل نن یې دریمه ورځ ده چې د کارت اخیستو په مخه د ټاکنو دفتر ته مراجعه کوي خو تر اوسه نه دی بریالی شوی چې کارت واخلي.
دوه ورځې راغلی یم، پرینه راغلی یم، بله ورځ راغلی یم، نن بیا راغلم. موږ کارت چې راشم نه وخسته کېږي. ته دا 2500 300 څلور نفر ویلوړ دي ته کارتینه نه ورکولی کېږي. ټول مطلب ګیز نه مزدیګاره پیل ویلوړ وي بیا ټیم ختم شي. ممرین چې ټیم نشته موږ دا غوړي چې ممرین ته ټیم جوړ کړي حفظې جوړ کړي. دلته
محمد ایوب دې ولایت د مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په ښار کې ټیکسی پیک اپ موټر چلوي. هغه وایي سره له دې چې د کاروبار په پریښودو سره ډیر توان کوي خو بیا هم د کارت اخیستلو لپاره راغلی دی. هغه زیاته کړه څلور ساعته یې په قطار کې په ولاړو انتظار وکړ خو کارت یې وانه اخیستلی شو. هغه د ټاکنو له دفتره وغوښتل چې د کارتونو د توضیح ځینې نور محلونه هم پرانیزي.
یاره تقریبا داسې وخت چې درې ګنټې څلور ګنټې موږ خپل ټیکسی پیک اپ درول زه په ولې کې درې زره روپۍ زه ګټم د ورځې. هیڅ دغه نه دغه راست زره غواړم ویلوړیم ویلوړیم تر دوه لس بجې پرا امکان نه لري چې زه خلوص.
اوس مهال د خوست ټاکنو په دفتر کې د کارتونو د ویش یوازې یو مرکز چې دوه محلونه لري کار کوي. خو د دغه دفتر مشر محمد شفیق وفا امریکا غږ ته وویل چې یو بل محل یې هم پرانیستی دی. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره یې بیا هم د انتخاباتو له مرکزي دفتره غوښتنه کړې چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره ځینې نور محلونه هم پرانیزي.
واقعا لکه څنګه چې تاسې دغه غوښتنه وکړه د نوي مرکز بیا هم د خلکو غوښتنې زیاتې دي. خلک په زیات اندازه په قطارونو کې ولاړ وي. موږ بیا هم خپل مرکزی دفتر سره تماس وکړو او د یو بل محل غوښتنه به هم وکړو. فکر کوم چې نور ولایتونه هم امکان لري دغه راز د غوښتنې ولري. نو موږ به هم خپل غوښتنه مرکزی دفتر سره شریک کړو.
د معلوماتو له مخې تر دې مهاله په خوست کې تر 90 زیاتو کسانو په ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده چې نږدې 45% یې ښځې جوړوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ د واشنگتن ناوړی. د اوکراین صدر اعظم نن د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره ویني. د اوکراین صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته راځي چې څو ورځې وروسته به د اوکراین د کریمیا په سیمه کې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه ریفرنډم وشي. په دې اړه به نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار په رپورټ کې واورو.
روسیه دا جوته کړې ده چې د یکشنبې ورځې د ټول پښتنې مخکې هر ډول بیړني ډیپلوماتیک فعالیتونه به د هغوی پر هغه پلان لګ غیز ولري چې د کریمیا د سیمې کنټرول غواړي. په واشنگتن کې مش سیاسي چیډونکې پیټر ایتسوف وی دا چې څه ډول رسمي نوم به ترلاسه کی خو کریمیا د اوکراین د لاسه وتلې. خدا هم وی چې اوکراین باید جدي اقدام وکړي چې روسیې د دا ډول نور مخکتلو مخنیوي
وکړي.
دا د اوکراین د نوي حکومت تر ټولو لویه ویره ده او دا تر ډیره د هغه سیاسي وضعیت پورې اړه لري چې د روسیې جمهور رئیس پوتین به کوښښ وکړي چې د اوکراین ختیځو سیمو په لور حرکت وکړي. موږ باید په یاد ولرو چې هلته د کریما ټاپو وزمي او روسیې ترمنځ کوم مستقیم ځمکنی ارتباط نشته.
سټیفن بلانک چې د امریکا د بهرنی پالیسۍ د شورا سره څیړونکی دی هم غږ دی، خو اروپایي ټولنه په دې ملامتۍ چې د ستراتیژیکې سیمې د نیولو په اقدام کې یې د روسیې په وړاندې کمزورې غبرګون ښودلی.
په روسیې باندې کوم حقیقي اقتصادي بندیزونه تر اوسه نه دي لګېدلي. د اوکراین د ځاني دفاع د قابلیت اوچتولو لپاره کوم سیستماتیک ستراتیژیک پوځي اقدامات هم نه دي ترسره شوي. نو که زه پوتین وای، ما به هم فکر کړی وای چې په دې کار کې مې لاره ومونده. فکر نه کوم هغه وروستي حتی ورسیږي، خو فکر کوم تر دې دمه لږ اقدامات شوي او هر ډول ګام چې په دې اړوند پورته شوی هغه ناسم تنظیم شوی و.
واشنگتن ته د ښاغلي یاتسینوویک سفر بل مهم هدف لري. ایتسوف وی په کیف کې موقت حکومت د خپل بقا لپاره د امریکا اقتصادي او سیاسي مرستو ته اړتیا لري تر څو د اوکراین په خاوره کې د ماسکو د لا زیات مخکتلو مخه ونیسي. ایتسوف وی اوس مهال د سیخکاری چې د اوکراین په ختیځ کې روسي ژبي خلک کېدای شي د روسیې مداخله وغندي، خو فکرونه ژر بدلېدای هم شي.
د بشرپوهانو په وینا هویت په رښتیا یوه متحرکه کټګوري ده او دا د حالاتو پورې تړاو لري، خصوصا د جګړو په وخت لکه په پخوانی یوګوسلاویا کې مو ولیده. دا ډول مسایل کېدای شي د ښکېلو غاړو ترمنځ فکرونه په یوه شپه ورځ کې بدل کړي، خو دا د اوازو او په ځانګړې توګه د سیاسي پرمختګونو پورې اړه لري. دا ډېر خطرناک حالات دي.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د موقت صدر اعظم نننۍ لیدنه یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې پرون سېشنبې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په لوی اکثریت د رایو په ورکړې د اوکراین په کریمیا سیمه کې د روسیې مداخله وغندله.
فکر کوم دا پرېکړه چې موږ یې نن منظوروو څو اړخونه لري، خو یو اړخ یې چې څرګند دی هغه دا چې موږ څه باید وکړو چې روسیه د خپل دریځ نه وګرځوو او بحران تر دې زیات نه کړي.
تېره هفته د امریکا حکومت د هغو اشخاصو په وړاندې د ویزې د نه ورکولو په شمول د ځنو بندیزونو لګیدو اجازه ورکړه چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي. اروپایي ټولنې هم د روسیې په وړاندې نوي تصمیمونه نیولي او په هغې کې یو نوی اقتصادي تړون او د ویزو د صادرولو خبرې ځنډول شامل دي.
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی چرت په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی
دران وریدونکو د خبرونو د مهمو سرچکو د اوریدونه مخکې باید وي چې د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس هغه تړون چې په 2002 کال کې د افغانستان او امریکای ترمنځ لاسلیک شوی د 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته مشروعیت ورکول شي. څه فکر کوئ بهرني ځواکونه باید د 2014 کال نه وروسته له افغانستان نه ووزي؟ ستاسو نظر څه دی؟ دا خبر اترو گفتشونو دنن ماخم پا پروگرام کې په همدې موضوع له ملمنو سره غږیږو. کولی شئ نظر او پوښتنې د فیسبوک په پاڼې او د سټډیو د شمیرې له طریقه په پروگرام کې مطرح کړئ. اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته.
د ایران ولسمشر حسن روحانی امان ته تللی دی او هلته د سلطان قابوس سره ملاقات کړی. د هغه وخت نه چې روحانی د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی دا د هغه لومړی سفر دی چې یو عربي هیواد ته کوي. امان د خلیج په سیمه کې هغه هیواد دی چې هم د ایران سره او هم د غربي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د پاکستان پوځ وایي چې راشه یا برفکوش د دغه هیواد په شمالي غرونو کې څلور عسکر وژلي دي. په هغه لیکل شوي بیان کې چې پوځ نن خپور کړی دی ویل شوي چې برای شپه د استوری پولیسوالۍ کې شپږویشت عسکر د واورو لاندې شوي وو او څلور کسان وژل شوي او دوهویشت نورې ژغورل شوي دي. په هند کې چارواکي وایي چې په کشمیر کې د ډیرو واورو د ورېدلو له امله راشه یا برفپوچ راغلی او لږ تر لږ لس کسان یې وژلي دي. چارواکي دا هم وایي چې راشه یو شمیر کورونو د نړېدو سبب ګرځېدلې ده. چارواکي دا خبره هم کوي چې نن یې په لسګونو کسان د هغو سیمو نه چې خطر پکې موجود دی راایستلي دي. د پولیسو یو منصبدار وایي چې راشه یا برفپوچ د هند دوه پوځیان چې د کارګل په سیمه کې ووژلي. چارواکي دا خبره هم کوي چې د واورو ورېدو د برېښنا لینونه قطع کړي دي او په یو شمیر سیمو کې لارې هم بندې شوي دي. د چین پولیس وایي چې د هانګ کانګ د یو اخبار د مدیر په وژلو کې نهه تنه نیول شوي دي. د هانګ کانګ پولیس هم وایي چې د ورځپاڼې د یو پخواني مدیر په وژلو کې دوی د لاس لرلو په تړاو نهه تنه ونیول. کیوین لاو د ورځپاڼې یو پخوانی مدیر په دغه برید کې ډیر سخت زخمي شوی و. د پولیسو کمشنر اینډي سانګ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په چین کې پولیسو دوه تنه په دې اړه نیولي او هانګ کانګ کې پولیسو اووه تنه نیولي دي. کیوین لاو د مینګ پاو په نامه ورځپاڼې مدیر و او دغه ورځپاڼې په دې شهرت درلود چې تحقیقاتي راپورټونه باید د غټو کمپنیو او اشخاصو په خلاف خپرول. له دغه برید نه یو څو اونۍ مخکې هغه له ورځپاڼې نه برطرف شوی و او د هغه په ځای یو داسې خبریال مقرر شوی و چې د پیکینګ طرفدار بلل کیږي. د لیبیا پارلمان د هغه هیواد موقت صدر اعظم علي زیدان ته د اعتماد رایه ورنه کړه او د هیواد و د دفاع اوسنی وزیر د نوي صدر اعظم تر ټاکلو پورې تمدید کړ. د لیبیا د ملي شورا دا اقدام چې عبدالله الثاني یې دغه مقام ته وټاکه وروسته له هغه وشو چې پارلمان د یوې ملیشه ډلې له لورې د هغه هیواد د ختیځ یو بندر له لارې د تیلو د غیر قانوني صادرولو په تړاو علي زیدان استیضاح کړ او په 144 مخالف رایو نوموړی له دندې نه ګوښه کړ.
قدرمنه اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د اوس لپاره همدومره و چې تاسې واورېده پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. ورپسې به د خبرو اترو ګفتو شنید پروګرام واورې. لکه څنګه چې موضوع مخکې هم تاسو سره شریکه شوه کولی شئ د ټاکلي موضوع په اړوند خپلې پوښتنې او نظریې د فیسبوک په پاڼې همدارنګه د سټډیو د شمیرې له طریقه هم موږ سره شریکې کړئ. تر راتلونکې پوښتنې سپارو. الله مالک.